درنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. هغه همدارنګه ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې هم باید طالبان برخه ولري. خان دا خبرې پرون په واشنگتن کې کړې دي. نور مسایل هم لرو، دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کوونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. د پروګرام دویمه برخه د ازادي اوریدونکو اونیزي خبرونې ته ځانګړې ده، خو تر هرڅه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې اول خبرونه اورو. د خبرنو سرټکی، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سه شنبې په ورځ کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګوای چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. خبرونه، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل طالبانو پخوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې برتا ستون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنې او له ولسمشر اشرف غني سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپل ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تلې د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. ارګوای د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سه شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګ خپور شو، په دې اړه چې خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. د سه شنبې په ورځ د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې افغانستان ته د خپلو نویو سرتیرو شمیر نه دی یاد کړی، خو ویلي دي دا سرتیری به د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت ترسره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې د دغه هیواد 130 سرتیری حضور لري چې پکې 2 تنه پوځي ډاکټران دي. د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چاوخوا 10,000 بهرني سرتیری په افغانستان کې میشت دي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سه شنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکیچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټي ښار کې وی بمی چاودنې لکتر لګه دوه کسان وژلي او شپارس نور ټپیان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دکان مخته په درول شوی موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. چیما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنۍ چارو وزیر میرزیا الله ویلي دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترهګرۍ عمل دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کوټه کې ډېر کله سخت دریځي پاکستاني ډلې دغلته پر اقلیت شیعه مسلمانانو خونړي بریدونه کوي. او د سوریې په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباریو د سه شنبې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړې چې په سوریې کې د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا برتانیا میشته د لوی د سیشن می پورز د حلب او د لپ ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په دزو کې د درې ماشومانو په شمول و ملکیان وژل شوی. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې په شمال ویدس کې د سوریې د حکومت او روسي په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوی وو.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبان سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. په اوروزګان کې کندې له سختو شرایطو سره مخ دي.
موږ د تاسو غواړو دا یو ګرځ دغه نکي خاصه ټوله وي یو څه روډي کله ته څوک راک ټوله وي بچان موږ ته ژوند
د ژوند رنگونه به هم درته خبرو کړو.
خو یې خوښ نشي خایته کوته ورکو کبي اداي خوښ نشي مستي ورکو کبي اداي خوښ نشي کړت ورکو کبي اداي خوښ نشي چکا ورکو خو دې سره شرایط یو شی دې ته خوښيږي.
بیا مام سار په خیر. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شموله اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان تستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. اجمل اند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
عمران خان وویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پرېږدي چې هر څه غواړي حماس پرېکړه وکړي. د ده په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم وویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لار نشته. نو طالبان پرې د په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کیدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل. اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپله ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وښودلې.
د پاکستان
عمران خان وای دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتی ځواکونه متحده ایالات ټول په یو خپل یو هغه د چسوله په افغانستان کې واځي د سیاسي جوړجاړي او ډایالوګ لارې تر لاسه کیدای شي اوس موږ ټول په دې کار کې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو دوی له د مخه د امریکا سره خبرې پیل کړي او هیله لرم چې دا به بل اخر یو جوړجاړي ته
ورسیږي
که څه هم عمران خان وای طالبان پر یو څه باور لري خو یا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علوم استاد احمد وایس وردګ وای پاکستان په افغانستان کې لتیرو سلويخ کلونو راهیسې ښکیل دي نو مولوی وای د هیواد په ځنګړي توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخله وروسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو زال برابر کړي ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي نو که چېرته په پاکستان کې دغه سی و مثبت اراده موجوده وي دغه باید د افغان حکومت هم د ته هرکلای ووایي
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو د طالبانو د کینولو چمتوالی په داسې حال کې خی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غني سره وکتل زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غني سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ارګ د سه شنبې په ماښام ویلي چې د ولسمشر غني او زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازمه وګڼل شوه چې زلمی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي
له ازادي راډیو مواردل چې عمران خان ویلي طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي خو آیا واقعا هم عمران خان دغه کار کولی شي په همدې موضوع او له دې سره ترڅنګ دا چې د افغانستان په اړه باندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځینې څرګندونې کړي چې افغان حکومت یې په غوسه کړی په همدغو ټولو موضوعګانو باندې په امریکا کې د پوهنتون له یو استاد افغان الاصل امریکایي احمد وایس وردک سره اجمل ان مرکه کړې ده لومړی دا پوښتنه کړې چې فکر کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر وروستیو څرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي هغې داسې ځواب ورکړی
زه فکر نه کوم چې دغسې یو شاید موجود وي او یا باید دغسې یو شاید موجود وي موږ او تاسې باید ترامپ وپېژنو ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي نو فکر کوم چې چېرته د ولسمشر غني د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي دا بود فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نور جدي مسلې ورپېښېږي چې باید په هغې باندې خبرې وکړي
په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک ومک چې د یاد کړ چې د په وینا پوخا پوځي ادارې لټاوه د هغې لټه خپله د پاکستان په زیان تمامه شوې ده دی وایي یوازې به همدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي ایا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینی همکاري وکړي
زه دا سه یو مثبت اراده په پاکستان کې محسوسوم بلکې ټول متخصصین دغه سه یو اټو سیاسيون دغه سه یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوسوي پاکستان د امریکای له خوانه د ترامپ د اداره له خوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی وو تاسو وګوره ډېره قوي ټویټونه ترامپ خپل پر وسه خال یو نیم کال دغه نظامی مرستې ورباندې ودرولې حتی آی ام اف ورته پور نه ورکوه او دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو روسیې ته وګورو امریکې ته وګورو دغه طور منطقي او سیمې ته وګورو دغسې یوه مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلي چې که بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري. دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پته یې لیده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې پر طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان د تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه که د مجاهدین و د جهادي ډلو روزل و او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخلې وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول و. دغه پته خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیست پاکستان اتا ورس مشر غنی هم دغه ویلی و چه د افغانستان د سول کیلی په اسلام آباد کرده. نو دما په نظر که چیرتا عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی، دغه ته باید موږ نیک شګون وګورو او دغه ته پته خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بود ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومت باید هرکلی بود.
د پوهنتون له یو استاد احمد وایس وردک سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده. هغه د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو همدارنګه د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا وخت په افغانستان کې د سهار 8:13 دی. د افغانستان د ولسمشرۍ یو شمېر انتخاباتي ټیمونه وایي د ناامنۍ له امله به ونه توانیږي چې خپلې انتخاباتي مبارزې په سمه توګه ترسره کړي. دوی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي، یوه یې هم نه ده عملي کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو کاندیدانو د کمپاینی غونډو او هڅو امنیت وساتي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل شوی چې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، خو نامنی او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه په دې برخه کې جدي خنډونه بلل کیږي. یو شمیر نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د نامنۍ له امله به ونشي کولی په ټول افغانستان کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند شهاب حکیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
خلک مشکلات سره زیات مواجه دي، کاندیدان ونشي کولی په ټولو جایو ته ورسیږي، دفترونه خلاص دي، خلک حاضر نشي د خپل ځان ساتلو په خاطر یا د امنیت په خاطر انتخاباتو کې برخه واخلي.
ښاغلی حکیمی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي، تر دې دمه یوه هم نه ده عملي کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم ویان فضل غنی حقمل هم ورته اندېښنه څرګندوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د ټولو کمپاینی غونډو او نوماندانو امنیت خوندي کړي.
هغه څه چې باید کاندیدان د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شي، ټولو ولسوالیو ته لاړ شي، په هغه ډول کمپاینونه فکر کوم چې په اوس وخت کې ناممکن دي. ځکه طالبان ادا کوي چې موږ د افغانستان د نیمې نه زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. نو په دې صورت کې کاندیدان نشي کولای چې کور په کور یا کلی په کلی یا ولسوالي په ولسوالي باندې کمپاین وکړي.
نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره ځانګړي تګلارې جوړې کړي او د خپلو تګلارو له مخې به هڅه وکړي خپلې راتلونکي برنامې ولس ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني اسد میاشتې په شپږمه نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخاباتي مبارزې به د میزان د میاشتې په 24مه نیټه د رای اچونې له ورځې 8:30 وړاندې ودرول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت هم د انتخاباتي مبارزو په وړاندې نامنی لوی ستونزه ګڼي، خو وایي کمیسیون امنیتي بنسټونو ته مکتوبونه استولي چې د نوماندانو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو نوماندانو د کمپاینی غونډو او منډو ترړو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
کله چې بیا کمپاینونه پیل کیږي په برخه کې به د ځانګړي طرز العمل له مخې دوی امنیت ټینګیږي، کومو ساحو ته ځي او چیرته اشتراک کوي، ټولو ځایو کې به دوی د امنیت ټینګښت په برخه کې اضافي پولیس نور هم توظیفیږي.
ښاغلی رحیمی وایي اوس هم د کورنیو چارو وزارت ټولو نوماندانو ته ځانګړي امنیتي سرتیري ورکړي چې د دوی شخصي امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماندان کړي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دی دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې لس میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي، نو د همدې لپاره دا هڅنه کوي. د افغانستان حکومت د ټرمپ پر خبرو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت بیا لیکي له شاوخوا اتلس کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحد ایالاتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتونو په استناد لیکي چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورځپاڼې په باور څه چې ټرمپ ویلي دي د کابل د غوسې باعث شوي دي او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنکړي چې برخلیک یې وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خدلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بی پورس کابل ته ورسید. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې له میاشتو راهیسې روانې دي او د افغانستان حکومت له دې خبرو څنډې ته پاتې شوی دی. خو ورځپاڼې لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمي دی. د لویدیځ بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. د دې لپاره چې طالبان د خبرو میز ته راکشي، ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړی ده. ورځپاڼې بیا د ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې پکار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له څرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د ده ناامیدي ښکاري او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ټاکل شوی د راتلونکو یکشنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 لاسلیکونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا متحده ایالات تیر کال په وړ خيستوګه ووت. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زور اخیسته. تفصیل د اجمل اند پر راپور کې.
برتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای په 28 نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمني، فرانسې او برتانیا له ایران سره په اتومي تړون کې له ټولو ښکېلو هیوادونو غوښتي وو څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون لمخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامل او ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر دې هیواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگټن ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل اړتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته یې خپلې ځینې ژمنې ځنډولي او تر هغه حدې په لوړه سالنه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. له امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق قبنا کې د ایران د تیلو یوه لیږدونکې بیړۍ په دې شک ونیوه چې کندې سوریې ته یې تیل لیږدول او پر دې هیواد یې د اروپایي ټولنې له خوا له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی کړی. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونیوله وې دای وکړه چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په تور نیولې. برتانیا دا ادعا رد کړې او ویلي دي ایران ته به د دې کار مناسب ځواب وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبې په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند مشر په توګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نوموړي ته ویلي او د ویانا راتلونکي غونډې ته په اشاره ویلي چې ایران به د خپلو اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلي و که د تیلو د صادراتو مخه یې ونیول شي د هرمز تنګې به د نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې اعلان کړی چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمز تنګې نړیوالې اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم راځي او راپورت چې زموږ همکار اجمل آریان له کندوز را لېږلی دی. په کندوز کې سږکال د خټکیو حاصلات ښه شوي دي، که څه هم چې ویل کېږي د خټکیو ځینې مرضونه وو، خو بیا هم بزګران د خټکیو له حاصلاتو خوښ دي. په دې اړه راپور ته خوښ شي.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال نسه کال حاصلات ښه ده، وروره په بازار کې کم قیمت نه لري، چیرای وړو په 2000 یو سراچه زی او دغه اصلات دی موږ نه غشت په خاور خمیر دی چې چیرنی کی
روش کال دا خټکه اوی اتیا وسل خرچه دی او شش کال 40 روپے 50 روپے 150 روپے شل روپے موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د کندوز خر د خټکوی په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر بیا وای چې هر ورځ لدی ولای څخه تر 500 پورې باروډونکو موټرونو له خټکوی باریږي د هیواد نورو ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادریږي. په نوموړي ولایت کې دوه تنو سیمه ایزو سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دې اړه وویل
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزي انتقالو
او فلم په کندوز کې د اصفهاني خټکې نو کښې زیاده جینتور زرمتی حلفچق غازیخانی دا چې دې پات ولایتو ته د مثال کابل ته ځي مزار خواته د خټکو هغه ته ځي.
لدې سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خربوزه یې کې امسال کښت شده 2984
هکتار. سږ کال د کندوز په 2904 هکتار ابي ځمکه کې او دغه راز په 1324 هکتار للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي. ښاغلی قرلوغ د زراعتي محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې شته ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت د بزګرانو پر وړاندې د شته ستونزو د هوارولو لپاره خپلې هڅې پیل کړي دي. د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، غازی خانی، شینمغزی، برګنی، قندک، اندلک، الاپوچاق، بوریکلا، خوبیا غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. دا محل د کندز په بازار کې د یو خټکی نرخ له 50 افغانیو نیول تر 130 افغانیو پورې دی. کندز په شمال ختیځ کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې په پراخه پیمانه غنم، شولې، خټکی، هندواڼې او دغه راز نورې میوې هم کرل کیږي.
اوس هم د لنډو خبرونو وار را رسیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سېشنبې پر ورځ کابل ته رسېدلی او له ولسمشر اشرف غني سره یې کتلي دي. ارګ ویلي د وروستیو تحولاتو د افغانستان په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو د نوې ډلې د استولو خبره کړې ده. تر اوسه د دغو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. آذربایجان تر دې دمه 130 سرتیري په افغانستان کې درلودل. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد دفاع د وزیر په توګه تایید کړ او د پاکستان په کوټي ښار کې یو بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو مو لاند خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت وایي تر دې مهاله 60 غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سېشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دغه پروګرام له لارې به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت تر 2006 میلادي کال پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکوي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه پروګرام د یوې منظمې تګلارې له مخې په ټول هیواد کې پلي کیږي. دی وایي په ټوله کې تر دې مهاله د هیواد په 3 ولایتونو کې په 60 کورونو د ملکیت سندونه ویشل شوي. دا لړۍ دوام لري او په پام کې لرو چې د 2019 میلادي کال تر پایه پورې 150 کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړو. خاغلی پیکار دا شنویل چې د ملکیتونو خوندیتوب او د هیواد د ځمکو نظام د عصري کېدو په حال کې دی. د نوموړي په خبره د غیر رسمي خالي سیمو ثبتول، د دولتي ځمکو بانک جوړونه، په ملکیتونو د بیو ایښودنه د دغه وزارت له مهمو پروګرامونو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په غیر رسمي کورونو د ملکیت د سندونو ویشلو بهیر څو ورځې وړاندې د ولسمشر لخوا په کابل کې پیل او 100 کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړل شول. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت په خبره غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونو په ورکولو سره د رسمي او غیر رسمي سیمو ترمنځ تبعیض له منځه ځي، دغه سیمې د استوګنې په مناسبو ځایونو بدلېږي، اوسېدونکو ته یې په وخت سره اسانتیاوې رسېږي او د دغو کورونو بیې هم ورسره لوړېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې کونډې له سختو شرایطو سره مخ دي. زموږ همکار شریف الله شرافت په اروزګان کې هلته له دغو میرمنو سره خبرې کړې دي او په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی. د همدغه راپور په خبرېدو سره به د ازادي راډیو د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته به دوه اونیزې خبرونې، لومړی لنډه د ژوند رنګونو وړه خبرونه درته خبرو او بیا وروسته د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واوره.
اروزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کمه ورکوي او که د کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي.
مردل تو غره دای ګرز دغه کی خاصه ټوله وي غوچ روډي کله ته څوک راک ټوله وي بچان موږ ته ژي
دا ځخ په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې د قرباني میرمنې فاطمه دي. فاطمه 15 کال عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ شار اړوند په خانه قسیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومانو مور د نه یوازې ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري بیل کړي، بلکې د کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشتوالي له کبله اوس د ځان او ماشومانو لپاره د ډوډۍ د فدا کولو په موخه په ښار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي. نه یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري له لاسه ورکړي، بلکې له شیرینې څخه هم د ژوند ملګري روانې جګړې اخیستې او دا یوازې فریشې ده. دا هم د فاطمې په څیر د بیکاري او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چاته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو خو روزاري دغه نیسه پرسته لاک لرو په کور کې ته یوه لک تیره بل ولاک په کور کې نارینه لرم خپله د ستانن موږ ماتمه د چاتم په تبخي ولاک لیدلې مصر دې کومک وسل مصر دې کومک وای کی چې مش په پټرو درې زمر دغه نه لرو چې تک وو کوم مصر نه کومک سوي دې نه ستې دغه موږ غواړو چې مصر کومک وسی مش دا غواړو چې مصر کومک وسی زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
په ترینکوټ ښار کې د بې سرپرسته میرمنو زیاتوالي خلک هم اندېښمن کړي. د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله 100 برابره لوړ سوی دی، خو دغه ښاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او نور د میندې نه بوروي او نه دې کونډوي.
نیم محبله محبت او د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو یم. کینان ډیر زیات ډیر سوی کو در توامه به خید به هدا ډیر سوی دي په ورځ کې بدل تل کو در توامه در 50 لا ډیر زیات سوی در دلته چې بس دغه فکر غواړي به چرګان ډیر زیات سوی دي هلاکی دي.
مې استانلا نیک زادې د مرکز ترینکوټ وسیدم کوي. دغه لوی لامل هر چا ته ملمی چې هغه جنگ دی. دغه د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هیله ورزو ده چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل بینس کې سرکښین نور هواد دغه بدبختی او دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دیاړه د اورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د اورزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرسته میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله 100 برابر زیات سوي دي. پرستیال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره اوس یو شمیر حرفي پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کې په کسب زده کولو بوخت دي. خوایچ پراتلونکو کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
منګه دغه د هیر پویز د کلو برنامه ورته لرو چې مرکز ترینکوټ کې د دولو سالو کې دغه د منګه د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګ د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. منګه ته د زراعت وزارت خوانه دوی د پاره منګه د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو همدارنګ د مربا او د جوړول د پاره دغه یو پروګرام به خیره شته. د هیر پویز د کړه عمل روان دي خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از منګه تاسو دلته جنگ سابق کال نه وخت رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کندو.
خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې یادو میرمنو ته د کار زمینه برابره نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم له زده کړو بې برخه او بې تعلیمه لویان سي، ځکه هره بې سرپرسته میرمن په اوسط ډول 4 یا 15 ماشومان لري چې د بې وزلۍ له کبله فشار کې له دوی سره ښځلې او یا هم فقر کوي.
دا ژوند رنګونه.
نوم ملک سرور دخوی.
ملک صاحب څومره وخت کې تاسو مالداری کوی؟
مالداری خو مونږ ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دې ساتلی دي؟
مالونه میګی دي، وزی دي، دغه را مېدار مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کړي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو ځلې لنګي.
بیا څو بچی پیدا کړي؟
بازی چې دی هغه دوه رقم نه خوري. اصلي او بدلی لري. بازی بدلی دوه ځیږي، اصلي یو ځیږي.
بیا هغه دوه بچی خې چې ځیږي کا یو؟
یو بچی خې.
ولی
یو په دې کې چې هغه دوم دې یو قیمت نه پرکې تکړه وشيږي. یو سره چې اوس دا هغه صاحب دا زندونه کوي دا خو 15 نفر زور لري. یا دوی چې بدل خو
دې مالو ته کوم شین ورکې؟
دغه پوندانه یا واخه دغه شین ورکو. نور شي خو نه رسیږي کنه غنم خو موږ نشو ورکولای. موږ خپل غنم نه پیدا.
څو دانې میګلې؟ څو وزې لري؟
دفتن خو زخ پله سلب زی لرم
سلب زی
او
د دې شنو نه بیا مستی چکم جوړوي
مستی چکا کرو دا درې شاند نه جوړي یوال مستی کیږي بیا چکا بیا کرو
یا اون نزول مل مصدر کر راس کنس ډیر تاسو ته خاص یو ته بیا کوم شین ور کوي
اغه ته بیا دا غوړی ور کوي
چې دا وایي څنګه خوړی را
وړی به ډوډۍ سره خوړی کای وی له کول ته دا رقم مسکه ورته وایي دا شی به ورته کیدو چې ډیر کله شی دی کبي هغه نه خوړی بس پور یو دوخه ورته پخو خوړی
نو غړې کی ډوډۍ پوري کا
واه پر ډوډۍ کې مایدا کای په لکه دا نو شروع غونې عین دا شروع په شان کې غوی خوښ نشي خایدا کوته ورکو کبي دایم خوښ نشي مستی ورکو کبي دایم خوښ نشي کورت ورکو کبي دایم خوښ نشي چکا ورکو خو دې صلی الله شرانه ته یو شی دې ته خوکی کن هغه خپل نصیب خو هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردگار دا ټاکلی
آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
آزادی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونی سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه شون کې چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نورو ستونزو له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم دې ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره وورو خو ترې به لاندې وقفې ورسته
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو
ډېره مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو ګرانه اوریدونکو په ټول افغانستان کې موږ دولک سلام نرموش چې د هغه د جملې څخه اته زره زموږ استادان شتون استادان دي انده ها اشاریه هرو ملیونه د کونکو لري چې د دغه د جملې څخه درې اشاریه پنځه ملیون زموږ د کونکو نجونې ته یا شتون د کونکو دي او همدارنګه موږ اصل سره شوندې لرو په ټول افغانستان
بله د شوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کونکو لپاره یا دغه شوونځي لپاره بسنه کوي آیا کافی دی ورته د شمیر کنا ضرورت ست
نه نه دغه شمیر شوونکو زموږ اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شوونکو ته البته په رسمي بسنه کې ضرورت لرو خو هغه بسونه چې موږ ته مالی وزارت له خوا اخته پاتې کېږي چې دغه بسونه زموږ نیازمندي تکافور نه کوي او موږ او یا زره شوونکو په ټول افغانستان کې اړتیا لرو خو موږ د خپل شوونکو د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ د جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شوونکو استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کار په جریان کې شیونه شوونکو د قراردادي معلم په توګه هم مقدمو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي ترڅو چې دغه نیوزمندي پوره شي
ایا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی یعنی کولی شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي
شکر دی له شکر سلامه نه خو کول چې دغه برنامه څنګه سلامه او له هم او نور سلامه زموږ نیازمندي پوره وکړي
مېرمن نزهت تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حلاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولای سي یا د نیمګړتیا پوره کولای سي د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې سته
دایمي برنامه باید حسب برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته رسمي بستونه ورکړل شي. که چیرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله میزمندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو او موږ په ټول بحثونه موږ په ټول مصاحبهګانو کښې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. د هغوی پاسخ دې دي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه
بله میرمن نزهت، بلا شکه چې تاسو ویل چې اویا زره ښوونکو ته ضرورت سته، دا یو لوی رقم دی او فکر نه کوئ چې د دغې نیمګړتیا سره د ښوونځیو تعلیمي نصاب ډېر اغېزمن کېږي؟
موږ کمښت لرو په دې برخه کښې. اول موږ جانبي برنامې لرو او د دغو برنامو د تطبیق په نتیجه کښې موږ دغه مشکل تر یو حده پورې دغه ستونزه حل کړې ده. خو دغه موضوع د تعلیمي تطبیق باندې خپله اغېزه لري. زموږ زده کوونکي په ځینو برخو کښې در افغانستان په ځینو سیمو کښې استادانو ته یا ښوونکو ته اړتیا لري، خو موږ ځینې جانبي برنامې هم لرو چې د دغو برنامو د تطبیق له لارې موږ دغه مشکل حلوو. د مثال په توګه موږ په روان تعلیمي کال کښې د تدریس آموزي برنامه د تطبیق تر لاندې لرو چې په دغه برنامه کښې موږ د شهید استاد ربانی محصلین د دویم تحصیلي کال کښې موږ د معلم په توګه موږ استخداموو. البته دغه معلمانو ته چې رضاکار معلمین دي موږ ماش نه ورکوو، خو هغوی ته د کاري تجربه زمینه او همدارنګه آموزی زمینه برابرو او دوی هم په مقابل کښې موږ سره همکاري کوي تر څو چې زموږ د ښوون مشکل تر یو حده پورې حل شي. موږ په دویم تحصیلي کال کښې هغوی ته تدریس آموزی کوو او په دریم او څلورم کال کښې هغوی ته صنف ورکوو او هغوی زموږ د رسمي استادانو په مثال کولی شي چې خپل صنف ته تدریس وکړي. او د دې برنامې د تطبیق له لارې موږ کولی شو چې دې مشکل تر یو حده پورې حل کړو او دغه ستونزې ته تر یو حده پورې د پای ټکی کېږدو.
بله میرمن نزهت، لکه چې تاسې مخکې یادونه وکړله، هغه ښوونکي چې فعلا سته برحاله دي په خپلو پوستونو کې کار کوي د افغانستان په سطحه، داسې ویلی سي چې دوی ته کم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې؟ یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دوی اړتیاوې پوره کړی سي؟
د هغو معلمینو رسمي حق د هغوی ماش دي. موږ د هغوی ماش میاشتې په میاشتې هغوی ته ورکوو او همدارنګه هغوی خپله قدم او بس هم اخلي. یعنی د هغوی قدم د دوی کلونو ترمنځ ارتقا کوي او د پنځو کلونو یا د لس کلونو ترمنځ د هغوی بس ارتقا کوي. کله چې زموږ د ښوونکي قدم او بس ارتقا کوي، نو د هغوی په معاش کښې یو څه تغییرات او توپیر را ځي.
یو مثال را کولی سي چې مثلا څونه د دوی معاشونه څومره دي او څونه ارتقا کوي؟
د یو ښوونکي معاش کله چې د شپږم بس په پنځم قدم کښې استخدام کېږي، شپږ زره افغانۍ د هغه معاش کېږي. او کله چې بسم قدم واخلي، په یو قدم کښې د هغوی معاش د 250 افغانۍ نه تر 500 افغانۍ پورې د هغه ښوونکي معاش لوړېږي. او کله چې د هغه بس انتقا کوي، د 200 افغانۍ او تر 1000 افغانۍ او همدارنګه دغه شمېره لوړ کېږي، د هغه معاش لوړېږي. او کله چې نور درسونه او قدمونه واخلي، د هغه په معاش کښې یو څه توپیر راځي.
بله میرمن نزهت، آیا فکر کوئ چې دغه مقدار معاش به وکولی سي د ښوونکو اړتیاوې پوره کړي؟
او خو موږ نور امتیازونه هم د عرض اختخاذاتی که پسنور برخه
کنید
یا برخه کنوش وقتی ترسوشی دموش دمعیمون موش لوعشی اصطور کنید که در افغانستان حکومت یا تصمیم میدید که در افغانستان به طول ملکی کنابات کارکاون که در خواهی موش باید لوعشی یا موش خوشتن کنیده چه اولویت موش معلوم نزبر کنشید پنیز پر حدید او اولا موش چه موش افرا افغانی در خپل معلومون رو لپاره در اختومت کرایه خوشتن کنید بلا زموش در تحب بلا بخش ازابی چه موش خوشتن کنیده چه زموش در شمالی که لپاره
من نه کوم مېرمن ازاد زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستول دي او د کوم امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوي نه ده، مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یو اساسي اړتیا ده. په دې برخه کې دوی ستونزې لري، غواړم د دوی ستونزه واورم بیا تاسو هغه ته جواب ورکړئ.
السلام علیکم، زما نوم سلیم نور افغان، معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زموږ په ولسوالۍ کې خو څه چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي، اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړي دي هوا هم په ځینې پاتې شوې، ټوله په ټولو کې پاتې راغلې. لیکن زموږ دغه پیغام د تاسو پخوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام.
بله مېرمن نوسه ته یو بل اوریدونکی به امره واخلو ځکه ورته ستونزه لري او پیغام لري، بیا به تاسو ته راسو.
زه محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ یو ښوونکی یم. والله که ټول شاجوی سرپنا ځای لرو، والله که یاد سین په فایې کور کې تراڅي قسم خدای که د سرپنا ځای والله کله روز واره فل فلنګ کور نن دلته په فایې پراته، نن دلته په فایې پراته. زه د دولت ته ځخوا هیڅ کوم چې مستدی ستاسو په اصول کې مسته نومران ذکره کې کلار مو استاد او ټول نفر ورونه یا غو استادان سرپنا ده کوله کلر کسم په خدای ده په کسم ده توګه کسم سایه کوک تلم سم پراتوي سرپنا ده کوله کلم دلته ما ده خواهش ده سمست سرپنا ده را کریم تشکر.
بله امیر من نصحت غوړم هم دوه ستونزو ته پام سره، اگر چې موږ نور ستونزې او شکایتونه هم لرو د خلکو څخه خو خدامو د بیلګه په توګه راوښتل، په مجموع کې زموږ خلک د معلمینو د کم معاش، کم امتیاز یا نه امتیازات شکایت کوي. که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو یو خبره دا باید وکړو چې ښوونکي په حقیقت کې تاسو ته بهتر معلومه ده چې د ټولنې نبض ورسره دی چې هغه ماشومان دي او دا ماشومان د سبا ورځې ټولنه جوړوي. نو که چیرې دا ښوونکي په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګېزه نه لري، اقتصاد یې سم نه دی، امتیاز یې سم نه دی، امکانات یې تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي، نو په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې تر ټولو ډېره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي، تر هر چا ډېر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي، ځکه ټولنه روزي دی بلاخره د سبا ورځې ماشومان د سبا راتلونکي روزي. نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ژوند څخه د ښې روزنې تمه ولرو؟
د ښوونکو د ماشومانو او امتیازونو کمی زموږ په تدریس کې خپله منفي اغېزه لري، خو موږ تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد د پلي کېدلو لپاره موږ د حکومت په رهبري کې ډېر لابي هم کړی دی او زموږ لابي تر اوسه پورې هم جریان لري. تاسو پوهیږئ چې رئیس د جمهور هم وعده کړې وه ترڅو چې د معلمینو معاش یو څه لوړ شي، موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډېره په جدي توګه جریان لري ترڅو چې موږ وکولای شو د خپل د لابي ملاتړ د زموږ معلمینو معاش یو څه لوړ شي او همدارنګه زموږ یو ورور پوښتنه وکړل چې هغوی خندونه لري او موږ موږ دوی ته ډېره پاملرنه نه کوو. هغه ورور ته زه وایم چې موږ د خپلو ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساسي توګه حلوو انشاءالله، او موږ د هغوی مشکلات حسوو او زموږ تاکید او ټینګار دا دی چې موږ په روان کال کې او په راتلونکي کلونو کې د خپلو معلمینو لپاره سفیده نمده نه بلکه به هغوی لپاره یو آماده او جوره شوی اپارتمان هغوی که تخیمه و لازم موش ده پوهن رهبری تعهد ده او موش تلاش کهو و حتی کهو ترسو که دقه تعهد موش پاسوسی توگه تدبیر کهو او ده موش ده شون ده سون زده ده سرپناهی لبابت بخه یا سه حلشی
بله
زباید بایم که پا تیرو کلونو که موش نوی بره تفیده نمرگانه به خبال معلمین لپاره توضیح کردی پا در افغانستان پا طول ولایته که خو موش پا دی برخه که به خبال معلمین استخه موش شکایت در لسته کن چه در حق و تفیده نمرو هغوی مشکل او هغوی سنزه نشی کوله چه حل بکلی او هغوی نشی کوله چه دخبال ده مرش ده کمک لکبله فحق و فقید و نمرو بندی خانه یا سرپناه اختلزان ده کم بکلی انو دکه مستقلیمونه چه دخبال معلمینو دخبال شون کلپاره یا آمونه او دیوشوی اپارتمانونه ده هغوی ده کار ده محل سره نیشتی هغوی تا آماده که او ده بلند مدت اصلاف نه نوری هغوی که توضیح که ترسو شده هغوی ده بسرپناهی سنده هغوی تو ده حلش
بله او یو بل اوریدون که بمرا وخلو بیا با خبال سال نختم که پده سره
السلام علیکم نوزان مدننگر خان ولید کسی دو دو ولسوالی سیدی که چه ده سراشی او ده سمرخیل و ترمنز من کراسی دلته ده سمرخیل و علی لیسه چه سمرات ده ترکیزی ده مخامخ دلته ده معلمان خو زکوون کن سخا که کنه او نور سامان خورکی واری چه ده کامیابون پا بوده چه ده غبانی و رجاره قبل معلمان فیسبوک او پا خوبو مصروف چه بچو تا زمان زکره نکه وزارت معارف نمحیره چیزی چه ده معلمان ده دیز نک تبدیل یلری کی او حیات راولیږي دغه چې زمون فرمایي فرانسین ته انده ما شومان پر مخ وړي چې لکه چې دغه وزارت معرفت چې کوم مشران دي ازادې راډو سره دي ملمانی کی او دلته دي موږ سره دي تاسوګا حل شي سلام
بله مېرمن نزهت دا هم فکر کوم البته نو په نظر د هغه امکانات یا د نیم تیازو نتیجه ده چې شون کې د مجبور کیږي چې بل زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا خپل فساد لپاره زمينه برابرول دي. هلته چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسو دغه سي خبرونه د سرپرونه تاییدوي یا نظارت ست؟
وایي نظارت ست بله زموش نظارت اعضا زموش کل تعلیمی خمزگان و پچاکات فعال دی ها خوی اخپل نظارت تفسره کردی خودش اخپل شخروانتایی زی خدق خوختن و مستقه این ترسو که سله چه حقای دقا موارد تفسرده که گوری او پهنگ موارد که یا بفصاد موارد که اصلاد او شواهد لری دقا اصلاد او شواهد موش توران نوکی او یخم زموش تعلیمی نظارت از او سر شریفی زموش تعلیمی نظارت از او مسئول دی او مکلس دی سر سوچه دشون که سخه او هم در مقاسب سخه در مدیران سخه در حقوق در کار سخه در حقوق در تدریس سخه نظارت نوکی او دقا نظارتی راپور
د پوهنې ریاستونو سره شریک دي. ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت چې زموږ بلنه مو منل د اوریدونکو پښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان.
سلامات استه سلامات. مننه
تاسو او د تاسو ګران اوریدونکو. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه هم دومره و هیله ده چې تاسو هم اوریدلی وي او موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. نو په نورو خبرونو کې به ستاسو نورې ستونزې هم راواخلو او لاړوندو مسؤلینو سره به خبرې او بحث ورباندې وکړو. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات مو حل سي. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار تایروژن همکاري سره کوي. مننه ځینې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.